پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، دا ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې زما اجمل اند سلامونه ومنئ. په دې هیله یو چې وخه او خوشاله ورځ به ولرئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د نوماندانو د شورا د یو غړي رحمت الله نبیل څرګندونې درسره شریکوو چې وایي د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نه شي. همدارنګه له دې مو هم خبرو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې لا بایومیټریک سیستم څخه عمومي مرکز ته د ډیټا یا معلوماتو انتقال څنګه روان دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال د زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې ده. په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د انګلستان د فوټبال لوبډله په بلغاریا کې له شکنځلو او توکمیز تبعیض سره مخامخ سوه خو مسابقه یې وګټله. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدیدې اندېښنې وړ بللې ده. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې تر 15 کلن کوچني دي د سم خوراک د نشتوالي له امله کمزوري کېږي او هغسې وده نسي کولی چې لازمه ده. د دې سازمان په حواله 6 لکه افغان کوچنیان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په مطالعه کې چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې کړي موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلنو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د کموالي او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي له امله د نوري نړۍ تر ماشومانو چې په همدې عمر کې دي 12% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قلی اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 2 زخمیان شوي دي. د 211 پامیر قلی اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره سوه وایي ویل شوي چې پوځي عملیات تېر شپه ناوخته د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کهنه شاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وسوه او په ترڅ کې یې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قومندان له خپلو 9 وسلوالو سره وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیسو د دغه هیواد په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټوپي کولو په تور نیولی دی. پولیس وایي تورن پرون د چک جمهوریت سرحد ته نږدې په یوه کوچني ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په ګزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتېد او وروسته یې د سیمې یو اوسېدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه. پولیس د پېښې د علتونو په اړه څېړنې کوي. د دغه وګړي هویت نه دی په ډاګه سوی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال باید پای ته ورسوي. ښاغلی پنس پرون ویلي چې ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. پنس ویلي ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکېچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1600 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو 2 ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل چې پر سوریه د ترکیه د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. روسی فلم جوړونکی او د تیاتر ډایرکټر کریل سربرینیکوف د فرانسې د تورټولو معتبرې جایزې ګټونکی سو. پر کریل د روسیې حکومت د اختلاس تور لګولی و خو هغه ته په روسیه کې د فرانسې د سفیر سلوی برمن په کور کې د لیجن او اونر جایزه ورکړ سوه. کریل سربرینیکوف د روسیې په فرهنګي کړیو کې یو مهم سړی دی. هغه له روسیې بهر په ځانګړي ډول د فرانسې له فلم جوړونکو او د تیاتر له نندارتونونو سره د کار کولو لپاره زیات شهرت لري. لیجن آف اونر د فرانسې معتبره دولتي جایزه ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون په بلغاریا کې له توکمیز تبعیض سره مخامخ سوه. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو هغوی مسابقه وګټله. د پرونۍ مسابقه دوه واره وځنډول سوه او ریفری خبرداری ورکړی و چې که خلک شکنځاوي کوي دوی به مسابقه لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون د غوراوي په مسابقو کې د برخې اخیستلو لپاره بلغاریا ته تللې ده. د انګلستان لوبډلې پرون دغه سیالي په شپږو ګولونو 2-0 په مقابل کې وګټله. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ مسابقې به کال ته وسي.
دوستانو، خبرونه مو له فرشتې جلال زئی واوریدل. دا د ازادي راډیو ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د معلوماتو انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. بل خواته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نه شي.
در نظر نگیرن با شفافیت در نظر بگیرن. شفافیت به هیچ صورت
دا خغلی نبیل سرګندونه به هم در سره شریک کو. د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
یو اما په هوای ورسید بل خلک په دې باندې وپهیدل چې د مګه د پرمختګ د مګ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
په دې اړه به هم یو تفصیلي رپورټ ولرو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسوي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د ډیټا انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. په کابل کې زموږ همکار امید زهیر مل چې دا اوس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه راسره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، په دې اړه له څو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره غږېدلی دی. زهیر مل صاحب، جزئیات به له تاسو واورو.
ان زه په سره تاسو او ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ورسله دی چې د یو شمیر ټاکنیز ټیمونو د انتقال مرکزی سیستم ته یا د معلوماتو ملي مرکز ته د موادو د لیک د باندې نیوکه زیات شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل مرسیال مرکز د دې لپاره چې درې شفته کارکونکي پکې کار کوي جوړ کړ او اوس بیا د دغه ټاکنیز ټیمونه چې یو شمېر سره ما خبرې وکړي له دغه بهیر خوښتي. له دې ډلې د ثبات او همپالنې ټیم یو غړي محمد یونس نواندیش ازادي راډیو ته وویل چې بهیر چټک شوی دی او همدا ډول د موادو انتقال په پوره رڼا بڼه باندې د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول کیږي. د دولت جوړونکي ټیم یو غړي داود سلطانزوی بیا په نسبي ډول دغه پروسه ښه ارزیابي کړې ویلې چې تر هغه پورې چې ټول بهیر بشپړ شوی نو اوسي او دوی په مکمله توګه باندې دغه بهیر نه خپل رضایت نشي ډاګه کولای. خوای چې د تیر په پرتله کارونه چټک شوي دي او شاید نن یا هم تر سبا پورې د معلوماتو ملي مرکز ته ټول مواد په بشپړه توګه باندې انتقال شي. همدا ډول د اسلامي عدالت د سولې او اسلامي عدالت ډلې یو څارونکي یا همغړي شیر آقا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغه سیستم د تیر په پرتله ډیر زیات خوښتي او اوس نه یوازې دا چې د نوماندانو څارونکو ته یا استازو ته په دواړو مرکزونو کې پوره لاسرسی ورکړل شوی بلکې هر هغه معلومات چې سیستم ته داخليږي بیل دي چې نور څارونکي چې پاک نړیواله کورنۍ څارونکي هم دي چې دوی حضور ونه لري هیڅ یو کار نه عملي کیږي. د تاکونو د خپلواک کمیسیون سره مې هم خبرې وکړې. د دې کمیسیون یو ویا عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دم غړي پوری د 1,300,000 رای ورکونکو هغه مو البته کوم د کوټ نه خچ دی او سری تصویر چي دی او همدارنګه سټیکري دا د معلوماتو ملي مرکز سره لیک ډول شوی دی. البته وړاندې دغه ارقام یوازې وسه وزره وو د دوه ورځې په پرتله اوس چون دوی مرکز نه وای جوړ کړی دی دغه ارقام 1,300,000 تر رسیدلی دي. خو مهمه خبره ان صاحب هغه د محلونو باندې راشي نه نږدې 3,900 محلونو پاتې دي چې ټول معلومات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیک ډول شي. د تاکونو د خپلواک کمیسیون دا وایان وای چې نن یې هم تر پایه پورې دغه مواد البته دغه 3,900 محلونو هغه بایومیټریک دزګاو کې کوم معلومات دي د مرکز ته لیک ډول شي. اما اساسي برخه چې هغه درای ورکونکو د شمیر په اړه باندې ده د تاکونو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخابات پورز باندې د په سبا ورځ باندې 2.1 میلیون کسان نږدې وخدل شو چې دوی رای ورکړي. خو پښتنه دا ده چې یوازې 3,900 محلونه پاتې دي اما درای ورکونکو شمیر تر دمګړې پورې 1.1 میلیون کسان خدل شوی دی. د تاکونو خپلواک کمیسیون هیڅ غړی حاضر نه دی چې دغه 1 میلیون نږدې ارقام توپیر رسنیو سره شریک کړي چې آیا 3,900 محلونه کولای شي چې دغه 1 میلیون رای آیا هم 1 میلیون کسانو په اړه باندې وضاحت ورکړي چې څنګه آیا دا کسان کمیږي یا هم بشپړ کولای شي دغه 2.1 میلیون کسان او کنه دا رای باطلیږي. نو د باطل شوی رای هغه روسي ارقام څه دي تر اوسه پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هیڅ غړی چې تقریبا نږدې 3 ساعته کېږي په دې لټه کې ما چې خبرې ورسره وکړم حاضر شوی نه دي.
ډیره زیاته مننه کوو ظاهر مل صاحب. لا تاسو نه په کابل کې د ازادي رادیو بل همکار اجمل تورمان ته ورزونند د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نمائندانو شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. د دې شورا یو شمېر نور غړو هم نن په کابل کې د انتخاباتو د روان بهیر په اړه یو خبري غونډه کې خپل نظرونه بیان کړي دي. اجمل تورمان هم دا اوس د کابل په سټډیو کې دی د خبري غونډه یې تعقیب کړې ده. تورمان صاحب خبرونه ته ستړی مشي د نوماندانو د شورا د غړو څرګندونه بل تاسو واورو.
بله انسیب لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې وکړې او د افغانستان د انتخاباتو د بهیر په اړه خپلې اندېښنې له خلکو سره شریک کړې. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې پراخ درغلی شوی په انتخاباتو کې. خاغلی نبیل ویل چې عدلی او قضایي ارګانونو ته هغه کسان معرفي شي چې درغلی کړي او دا هم ویل چې هغه کسانو چې دا کسان هڅولي درغلیو ته د دوی نمونه باید د کاندیدانو له وروستي لیست څخه لري شي. خاغلی نبیل دا تور هم پورې کوچا کمتي غواړي چې د سترې محکمې له نوم نه په استفادې سره د غیر بایومیټریک رایو موضوع سترې محکمې ته راجی کړي.
تیم حاکم تلاش میکنه که با استفاده از نام ستر محکمه موضوع رای بدون بایومتریک به ستر محکمه ارجاع بسازد. یک جفای بسیار بزرگ خواهد باشد. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشی که بالای قوی عدلی و قضایی داره او را به صفر خواهد رساندن.
خو خغلی نبیل دا ونه ویل چې حکیم تیم نه ده مطلب څوک دی ځکه اوس مهال چې کم دوه کاندیدان دي یو د افغانستان اوس مهال ولسمشر او بل د افغان حکومت اجرایه رئیس دی. خغلی نبیل وویل چې د جمهوریت صد کاندیدانو شورا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک هم ولیکي او په افغانستان کې د دموکراسۍ له ناسم روان بهیر به ورته شکایت وکړي. دا هم ویل چې ځینې کاندیدان د ټوپکوالو ډلې ټپلې جوړې کړي چې دا به د اسلامي امارات راتګ ته زمينه برابر کړي. بل د ولسمشرۍ نومان احمد ولی مسعود چې دا هم خبرې وکړي د ویل چې د خلکو د درغلیو خلک د درغلیو په اړه خبرې کوي او د دې وضعیت مسؤل حکومت او انتخاباتي کمیسیونونه دي. خغلی مسعود ویل چې د انتخاباتو پایلو ته اندېښمن یو چې څه به کیږي او د پنړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې ولې د روان وضعیت په اړه غلي دي خو تر اوسه پرې افغان افغان حکومت او اړوند انتخاباتي بنسټونو په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړې. ان صاحب د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د میزان د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شول ټاکل شوی و چې د میزان د میاشتې په ویشتمه نیټه لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو اوس انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا چې په سیستم کې یو څه ستونزې موجودې وي او چارې په ځنډ سره ترسره شوي نو ممکن چې یو څو ورځې دغه پایلې وځنډېږي. بلې ان صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمان، ما دلته په ټولنیزو رسنیو کې د دولت جوړونکي ټیم دی ویان غفر احمد جاوید سرګندونه مخې ته راغلی. دی وایي چې دولت جوړونکي ټیم هم په یو شمېر مسایلو انتقادونه او شکایتونه و اندېښنې لري، خو د ټاکنو کمیسیونونو ټولو قوانینو طرزالعملونو او لوایحو په نظر کې نیولو سره هغه له یادو کمیسیونونو سره شریکوي او له هغوی غواړي چې وضاحت ورکړي. نو دا د هغوی یو نظر و. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم واصل وسال له څو اقتصادي خبرونه سره.
ټاکل شوی سباته د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو خزاني محصولاتو سلورزنه نندرتون پرانستل شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر استمی وایي کرنیز محصولات به له 290 څخه په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی استمی وایي په تیر یو کال کې په کوردن او له هیواد بهر د نندرتونونو جوړول د دې لامل شوی چې له سوداګرو سره د 360 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بڼوالۍ او مالدارۍ یو فارم جوړ شو. د کابل ولایت د کرنې ادارې رئیس عمرجان منګل وایي چې د سپینزر په نوم دغه فارم د یو افغان سوداګر په مالي لګښت جوړ شوی دی. د ښاغلي منګل په خبره په دغه فارم کې د شیدو 50 غواګانې ساتل کېږي چې 28 له بهر څخه راوړل شوي دي. هغه وایي له دغه فارم څخه هر ورځ 350 کیلوګرامه شیدې ترلاسه کېږي. د دغه فارم یو تن مسؤول احمد شکیب وایي چې د بڼوالۍ په برخه کې هم ګڼې میوه لرونکي ونې کېنولي او غواړي چې په راتلونکي کې هم په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 398 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. واصل وسال در توړاندې کړل. زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړي. زموږ ټول ریپورتونه، خبرونه او په راډیو کې خبر شوی معلومات هر کله او هر وخت زموږ په پاڼه azadiradio.com موندل شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په پکتیا کې چې مخکې لدی د انجونو زده کړو په وړاندې ډېرې ستونزې وي، اوس هم ستونزې شته، خو د ښځینه زده کوونکو شمیر په ښوونځیو کې زیات شوی دی. د کابل چاپ رسمانو ته کتنه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسی. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې که د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي نو دی چمتو دی چې د دې هیواد په اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. نوری صاحب، ترکیې ته د امریکا د ولسمشر په نوي خبرداری کې نور سره غلي.
بلې، ان صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دغه خبرداری خبر ورکړی او ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې د یرغل سمدستي امپای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل President Erdogan reached out and requested the call. دای وای ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې وه. ولسمشر ترامپ هم هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربن وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې په نږدې راتلونکي کې سیمې ته سفر کوي څو د دغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د هغه کړکیچ له یو سلو شپیتو زرو زیات خلک تر اوسه پورې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پن سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویې ویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د $100 میلیارد په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغو او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به هم په 50% لوړه کړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملا دې ته چمتو دی چې د ترکیې مشران دغې خطرناکې او ورانوونکې لاره باندې مخته ولاړ شي، په چټکۍ به د دې هېواد اقتصاد هم ویجاړ کړي.
په سیمه کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې دمشک او کورد وسلوالو پرون یو تړون کړی و. د دې تړون په اساس د سوریې ځواکونه پرون د شمال پر لوري حرکت کړی دی. اوس دغه ځواکونه چیرته ځای پر ځای شوي؟
پرون وروسته له دې چې کورد وسلوالو او دمشق ترمنځ دغه تړون چې تاسو یادونه وکړه وشو، د ترکیې د یرغل په وړاندې دمشق د دغه تړون له مخې ورسره مرسته کوي. د ورځې په پیل کې پرون د سوریې دولتي رسنیو وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هېواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د دې هېواد پوځ د فرات سین په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوي. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تل تمر او عین عیسا ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې ته د ستراتیژیکې لویې لارې په اوږدو کې پراته دي هم داخل شوي. انقره وایي د دغه یرغل هدف یې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دې ځپل دي. انقره بیا دغه ملیشې ترهګرې ډلې بولي. په عین حال کې انسب د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو خبره کړي بیان کې وویل چې شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د دغو کورد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ وویل یو شمیر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. نوریاس نوری و چې پر سوریې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرداری په اړه معلومات راسره شریک کړل.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرته کابل کې واصل وسال تورزو تریا ورچی د کابل چاپ دینن رزي او رسپانو په کوم مسلو لیکنه او تبصره خبرې کړي.
د هشت سوب رسپانې سرمقاله په دې سرلیک ده چې مهالویش جدي ونیسي دوهم پړاو ټاکنې څوک تر سره کوي. په سرمقاله کې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنۍ پایلو کې ځانډ د اندېښنې وړ بلل شوی او پکې ویل شوی چې سرلوسه هوا سره شوی او خای تر ډیره ولسمشریزو ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي. د سرمقاله د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکښ دي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت سوب په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو کمیسون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سرلوس آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وخت ونشي نو یو بل ناورین به وزېږي. د سرخط خپلواکي ورسپانې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته زیات پام کوي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې هر لوی بهیر د ځانګړو معیارونو او قوانینو پر ځای د بیلابیل اړخونو د فشارونو تر سیوري لاندې راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي د میزان د شپږمې ټاکنې هم له دغه شان برخلیک سره مخ ده او هغه نوماندان چې حکومتي امکانات او واګې په لاس کې دي تر ډېره یې د خپل توان ښودلو هڅه کړې او د ټاکنو کمیسون لخوا د پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه بریالي اعلان کړي دي. د سرخط په مقاله کې زیاته شوې چې په افغانستان کې تل لومړی خبره د زور کېږي، خو کله چې دغه زورواکي د بهرنیانو تر فشار لاندې راشي بیا نو ځانونه تر ټولو ډېر قانون او اصولو ته پابند بولي. د دې مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي کله چې د بهرنیو هیوادونو سفیران د افغانستان د ټاکنو په اړه معلومات ورکوي او خبرې ځای نیسي نو څرګنده ده چې نوماندان هم د دوی خبرو ته غاړه ږدي او په ټوله کې د ټاکنو برخلیک بهرنیان ټاکي. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان لیکلې ده چې د ټاکنو کمیسیون چارې د ستاینې وړ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د میزان د شپږمې له ټاکنو وړاندې د ټولو ټاکنیزو ټیمونو او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا وه چې د رای ورکونې مرکزونه دي په بایومیټریک سیستم سنبال او هیڅ چاته د پرته له بایومیټریکه د رای ورکونې اجازه ورنکړل شي. چې د ټاکنو کمیسیون هم د نوماندانو او خلکو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او ټول مرکزونه یې په بایومیټریک سیستم سنبال کړ چې دغه چاره د ټاکنو په شفافیت کې د پام وړ رول لري. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره بیا هم په یو شمېر مرکزونو کې خلکو پرته له بایومیټریکه رای وکارولې چې دغه چاره له ټاکلو اصولو سرغړونه او ټاکنیزې درغلې شمېرل کېږي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي چې د ټاکنو کمیسیون د اعلان له مخې نږدې 2 میلیونه بایومیټریک رای د کمیسیون عمومي سرور ته داخل شوي چې دغه شمېر بایومیټریک رای د پام وړ او د ټاکنو برخلیک ټاکله شي. د سرمقالې لیکوال لیکي بلخوا دغه کمیسیون 15 لکه پرته له بایومیټریک رای له شمېره ویستي چې د ټاکنو له شفافیت سره مرسته کوي او سپینې رای له تورو رابېلوي.
په پکتیا کې د نجونو زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال زیات نجونې ښوونځیو ته جذب شوي. د دوی په وینا دا مهال د نجونو په 3 اویا ښوونځیو کې 8000 نجونې زده کړې کوي. نور حال د پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین څخه اورو.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمېرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د مهال په دې ولایت کې د نجونو 3 اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 8000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1500 نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 11000 نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچی ځاځي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې 3 اویا د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 8000 پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 900 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نصري نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېدو، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې د موږ د پرمختګ، د موږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی دپاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مساعده ده، دوی دپاره صنفونه شته، دوی دپاره درسي لوازم شته، دوی دپاره مسلکي استادان شته. تاسف سره باید ووایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه میل هم ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې خوندې دولسنه فارغ شوي، زموږ قابله خوندې زیاتې شوي دي، ډاکټران زیاتې شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچني صنفونه کوچني نجونې دي
د پکتیا د ښوونځیو زده کوونکي او کورنۍ سره لدې چې ښوونځیو ته د ډېرو نجونو تګ هیله بښونکی ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ نه یو ورو موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په ریاست کې چې پیسې ورنه کې 10000 شل در 15000 پیسې چې ورنه کې کټ نه ماشته نه والا کی خپل به پیسو د سرخ نه کی نو هیله کی د لرټو چارو کو ته موږ غوړه سره چور غلا بند کی دغه د معاملې بند کی یو ورو موږ نور دوه سر مترغلی موږ ته ماشونه نه والا کی غریب خلک ورته جس کی ولادت کوم دروازهونه پری دي او که پیسې ورکو بیا موږ دې پخې. و سلام په احترام،
زیت ما ویسایم د کندهار څخه د شیطانی وزارت کې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونه د شاګردانو څخه اخیستل. تیر کال دغه امتحانونه د سنبلې په څلېرویشتمه نیټه واخیستل شول او سږ کال دغه د میرزان اتلسمه نیټه تر اوسه پورې د امتحان دقیقه نیټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي دي کندهار ښاته د مسافرت شپې ورځې سبا کوي او نیټه ورته معلومه نه ده. وزیر صاحب شیطانی د وزارت څخه دغه هیله ده چې دغه نیټه ژر تر ژره اعلان کړي ترڅو دغه ځوانان بیا په خپلو کورونو ته د نتایج د معلومېدو تر وخته ستانه شي.
تمام خبر تم نے کابل نہ منگ پوچھان ایک خریدا سر تم دولت دوا را کی مفت منگ مانے خرچی وہ دایو بدلا مانے معلوم ہے کہ مرد گئے سبق سنو صاحب سبق دوا را کرے وہ سوالے تھے وہ سرے وہ سیدھا پوچھان تھا مفت سبزی تھی اگر منگ مانے بزرگ روپئے پتہ خرچ بہرام بعد پوچھان ہوگا مالی چوک نخری
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. موږ د کور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دا نظرونو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې د ډېر وخت تیر شو اتل شل ورځې تیر چې د نظرونو پیسې نه ورکړي نو هلمند یې زما پیغام د همدا اوس نشر شي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستان استاسو لا پیغامونو چو پیغامونو چې خبره شو وخت غرمی دولس نیمی بجی شوی. یو ار بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی لا فرشتي جلال زیا ورو.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د اندېښنې وړ بللې دي. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه تر 15 کلن کم عمره انجونې او هلکان د سم خوراک د نشتوالي له امله مناسبه وده نشي کولی او له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قولی اردو وای په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او 2 زخمیان دي. د 212 پامیر قولی اردو په خبر پانه کې چې نن سهار خبر سوي ویل سوي چې پوځي عملیات تیر شپه ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کوهنه شاخ سیمه کې سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلی ولسمشر دونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردغان ته خبرداری ورکړی دی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون ویل چې ترامپ له اردغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون د اکتوبر په 14 نیټه په بلغاریا کې له توکمیز تبعیض سره مخامخ شو. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو له دې سره یې هم لوبه وګټله. مسابقه 2 واره وځنډول سوه او ریفري خبرداری ورکړ چې که خلک قرار نسول مسابقه به لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې برخه لري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کیږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د غوګونو او ستوني ناروغیو باندې خبرې کوو چې ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دي او همدارز په دې اړه باندې یو ریپورت هم لرو. تاسو کولای شئ چې هم د اوس ریپورت ووري. د غوګ او ستوني درد تر یو حده یو بل سره تړلې دي. کچیرته د چاغ وغ درد کوي نو ډیر امکان لري چې ستوني به هم درد ولري. دا دواړه غوګ او ستوني د یو باکتریا له وجې په درد کېږي. غوږ، ستونی او پوزه سره تړلې دي. هر کله چې په درد شي درې واړه په درد کېږي. متخصص ډاکټران وایي چې غوږ او ستونی د یوې لولې په واسطه سره وصل شوي دي. نو کله چې یو څوک د غوږ په درد اخته وي، معلومه ده چې په دغه لوله کې پړسوب رامنځته شوی او بند شوی ده. چې دا بندوالی په غوږ فشار راولي او دغه فشار د غوږ د درد لامل ګرځي. ډاکټر سید امین نوري د غوږ د درد په اړه آزادي رادیو ته داسې وویل:
د غوږ درد یو له هغه ډېره معمولي شکایتونه ده. معمولا ماشومان په شخصي کلینیکو کې او یا روغتونو کې ځینې شکایت کوي. یو وړو ماشومان یې میندې شکایت کوي. خپله د غوږ درد ډېر عوامل لري. عواملونه یې ډېر دي. یو زیات عوامل دي چې هغه په خپل غوټ پورې تړلي دي، یو زیات عوامل لري چې هغه پوزې پورې تړلي دي، یو زیات عوامل لري چې هغه ستوني پورې تړلي دي، یو زیات عوامل لري چې هغه خارج دي نه دي. زه به دې اړیو یو مثال درته ذکر کړم. مثلا یو ماشوم د زکام کېږي، لږ نه وروسته غوږ درد پیدا کوي. یو ماشوم د دستونی درد پیدا کوي، لږ نه وروسته غوږ درد پیدا کوي. یو ماشوم د ټوخیږي، لږ نه وروسته غوږ درد پیدا کوي. یا بل داسې ماشوم داسې ضربه خوړلې په غوږ باندې، هم کېدای شي چې دغه سبب د خپله سره کېدی دی، پردې وګرځي یا ضربه خپله غوږ وګوري، هغه هم باعث درد ګرځي. یا مثلا یو څوک داسې غاښې خوږیږي، کېدای شي د غوږ درد ورسره منځ ته راشي. یعنی دا غشانی چې خارج له غوږ نه دي، چې دردونه مشکل بل ځای کې وي، ولې درد غوږ ته انتقالیږي.
ډاکټران وایي د غوږ درد هغه ناروغي ده چې په تنکیو ځوانانو او ماشومانو کې په یو ډول لیدل کیږي. د غوږ درد په عام ډول د غوږ د منځنۍ برخې نه پیل کیږي، چې بعضي وختونه دا درد د حساسیت او د غوږ د میکروبي کېدو له وجې رامنځته کیږي. ډاکټران وایي چې د غوږ ستونی او پوزې ناروغي په ماشومانو کې ډیره د نوو غاښونو د راوتلو له امله وي. همداراز ډاکټران وایي کله چې د غوږ درد سره تبه، خارښ، په ډوډۍ خوړلو کې ستونزه او نور ورته مشکلات وي، نو دا ناروغي د پوزې او ستوني له کبله وي. تبه، عفونت، ټوخی، زکام، د غاښونو عفونت، حساسیت، د سګرټ څکول، د ډیرو تودو خوړو استعمال د ستوني لاملونه دي چې د غوږ د درد لامل هم ګرځي. ډاکټر سید امین نوري د غوږ د درد د تداوي په اړه راته وایي.
تداوي دي دي درد دي تداوي پاتره، چون زه نظر پر نه دیغه په اصلي دلیل او سبب باندې فرق دي، ولې هغه سبب چې هغه مشمول شي ډیر زیات معمول ده، هغه دا ده چې معمولا وروسته له زکام نه د غوږ درد پیدا کوي. دغه درملنه به زه تاسو ته پلان ټوټکو کې ووایم. په پاور قدم کې خو موږ باید له کورنۍ طبابت نه صرف جدا جلوګیری وکړو، حتما خامخا یو د غوږ پوز یو ستوني متخصص ته مراجعه وکړو. په دې صورت کې معمولا طبعا هغه متخصص د ګوشګلون توصیه کوي چې ماشوم په درست شکل سره باید تغذیه شي، یعنې په څومره کلي شکل باندې هغه ته شیدې ورنکړل شي، بلکې سارې نسبتانې ته یو څه لوړ وسي، او یو قطره د پزې خامخا ورته ورکول کېږي چې هغه وظیفه لري چې هغه څوک چې غوږ ته هوا رسوي د هغه تهویه بهتره کړي، چې غوږ ته درسته هوا ورسیږي. او یو د درد د دوا خامخا د درملنې کې موجود وي، کچته میکروبوم کې رول لري، بیا یو انټي بیوټیک ورته ورکړي چې دغه په درملنه کې ډېر زیات رول لري.
د ډاکټرانو په وینا واړه ماشومان د غوږ په کشولو او سولولو مخته راخی چې غوږ یې درد کوي. په ماشومانو کې د غوږ د درد نور علایم هم شته، لکه د ماشوم نارامتیا، خوب نه کول، ژړل او د تی نه رودل. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په دې باندې موږ خبرونه لرو، او تاسو هم دا اوس کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د غوږستوني په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. هیرمونی وی چې په ریپورت کې مو د سید شریف سیلانی لارښوونه واوریده، او ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره سټوډیو کې دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. او په سر کې کراته دوستونی او غوږ د درد په اړه عمومي معلومات راکړئ.
مانه لکه څنګه چې تاسو په راپور کې موریدل چې په عمومي ډول د غوږ او ستوني او پوزې مریضۍ چې دی دا د او پی ډي یا هغه سرپا مریضان چې معمولا شفاخانو ته ځي، د دو اکثریت واقعات د غوږ ستوني پوزې د مرضونه نه تشکیل دي، چې کېدای شي یا مثلا د غوږ درد وي چې د غوږ درد کېدای شي متوسط برخه په التهاب دچاره شوي چې موږ ورته اتیبی استلاک او تایتس میدیا و یا چه ده او تایتس میدیا هم که دهش که یا په مزمن شکل وی یا په هات شکل وی، چه هات شکل دیر معمول دی. پا امریکا که کما سروی چه شویه ده تقریبا 80% ماشومان مخ که دو نچه دو کلن شی دی و حمله دی غوگ درده تیری وی. یعنی پا اغا مملکت که چه اغل تا ساتا ده دانشم دیر رو ده ده خلق و اقتصادم دیر که دی. اگه صحیح معلومات هم د عمومي خلکو ډیر زیات دي، نو چې هلته تقریبا 80% ماشومان مخ کې دي نه چې دی دوه کلن شي و عمله د غوږ دردې پلیسي. نو په افغانستان خو کې خو به حتما مخ کې دي نه چې دوه کلن شي یاره یو 45 ور خو به غوږ درد غوږ درده یا خصوصا د متوسط غوږ التهاب او دیتا پیخی دو ماشومان ته. به دې خاطر چې دلته صحي تعلیمات هم دومره زیات خلکو ورسره دسترسی نشته دي، او د خلکو عمومي سطح د دانش هم دومره لوړه نه ده، اقتصاد هم دومره ښه نه دی. نو په دې خاطر د غوږ درد دلته هم ډیر معمول دی. او په امریکا کې کوم سرویګان چې شوي دي یې په بلیونونو ډالر تنها د غوږ د درد د تداوی په خاطر ټول امریکا کې مصرف کیږي، یعنی میلیون نه په بلیونو ډالر. نو بر علاوه د غوږ څخه بیا ستونی درد هم ډیر یو معمول مرض دی، او ستونی درد هم کېدای شي مختلف قسمتونه د ستونی په التهاب دچار شي، چې نظر د موغ قسمت چې په مرض دچار دی بیا خپل نمونه لري، مثلا که بلوم التهاب منسترال د التهاب د بلوم مرتویل کیږي، یا فرنجایتس چې دم کېدای شي مزمن یا حاد شکل باندې وي، همدغه سي تانسلونه بعض وخت په التهاب دچار کیږي چې دم په مزمن و او هات شکل وی، یا مثلا د تانسل شات که دایشی کومه پسی بعض وقت چه شخص به التهاب د تانسل دوچار شو و روست دوگو صحیح تداوی منشی، یا دقا انتان مقاومت لورده یا ده شخص مقاومت چیر ده، یا غلط یا پسی تشکل که چه پنامه ده پیر تانسل را پسی یا دیگی، او ده هم که دایشی مریضان تا پیشی. بر علاوه دوگو چه ناز و فرنگس یا بلوم انفی و قسمت ستونی ده چه پوز شات موقعیت لیری، اقا هم بعض وقت که دایشی پا التهابات دو چار شی چه اقا هم پا ها دو مزمن شکل بی. علاوه دو چه نور مثلا ریزشون دی، ریزشون هم که دایشی و عادی ریزش کامن کولد به نام چه ده معمولا ویروسی وی یا شکل دی وی، اقا الرژی دی یا وزموتون اینایتسون دی، یا پخپلا ده دماغو چرک و او که دایشی دوارا ده ریزش و دماغو چرک و زایی وی چه غترین و سینوزایی تسویل کی داغ مرزون معمولا که دایشی مرزون و سمخامخ شی او دموگ اکثریت وقت، یعنی ده شفاخانو اکثریت مرزون ده 500 نپور تا تاویت یا 90% پور مرزون ده سراپا قابل دی بستر نه، اگه مریضان چه بستری نه، یعنی ساروپا مریضان مراجعه که یا دی طب دی وجه نه، یا دی زانخوگی دی وجه نه، یا دی ستونی درد ریزش دی وجه نه، در تقریبا به 2% مریضان معمولا شفاخانو ترسی او التا نظر پا اگه مرز درمان نه و تشخیص و کی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په اوریدونکو په کرخه دی، او وربشو اوریدونکو ته یو اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
و علیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته. د خپل رادیو غا کټیټ کی چې موږ مو غا سم وابرو، مهرباني وکړئ ځان راو کی ځنې رقم ځنه مواړی کني ولیدا او پښتنه مو څه ده.
زه عبدالله خبرې کوم لوګار نه ډاکټر صاحب ته. زه صاحب ته سلام وایم. بعد سلام دې ما یو نه کلان زوی ده چې ویده شي په سپنګمو کې خرای دا ځاګه چې خرا نه کوي، خو مقصد چې څنګه ویده شي بیا په سپنګمو کې ډېره قوي خرای، خو چې کله زکام شي بیا بیخي ډېر په تانګي. مقصد اوس ما ته داسې وایي چې دا عملیات غواړي که به ښه شي له غټوالي سره به ښه شي. دا
زه دا غږ ما پښتنه وچیر نورم په مخه کا بخاور ورکه زما درتنه کې نوم مبارک دې څه دې د ماشوم څو کلان دې څو وخت رئیس دغه پوز بنده شو خراس د شون مشکلات عبد الله
دې او
دا ایفان دا یمانو عبد الله دې مقصد دغه دغه چم دې خرا کوي. مقصد کله خې کله بیا دې لک زکام چې بیا ډیر پازادي دا څنګه وو چې ویده شي ځاتیه د وڅ خړای بیا د بالک باندې سر کې دمو خړای دی رې چې پوره کې بالک ته سر کې دمو خړای دی رې به سه برابر بالک باندې بیا لخې
وس پنځه کلان دی.
نه کلان دی، نه کلان دی.
څو کلانې نه ورته پیدا شوې ده؟
اینه ولا کینه نه پیدا ده.
ښه، چې پیدا شوې و. ښه، او تاسو کې خو مور پلار خو رزش څه تاریخ چا نه لري؟
نه 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 هغه نه هېڅ خبره نهشته، مونږ را روغي
ماشاءالله. زه الان روغ لرم.
په
تماس عبدالواحد وروره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
عبدالوهاب جان وروره تا ماشوم نکلان دی او دی تقریبا پیدایش د بندش دی پوز ورساده دا څو علت کېدای شي. یو معمول علت که چکل ماشوم پیدا کی نو په دغه وخت کې خصوصا د ماشوم پیدایش که چه شپخانو که منی پیدا شوی نو اقل تلک زور ورسکیگی پسخته یعنی ماشوم تولد کیگی او اقا دی سبب که چه پا پوزه بانده پشار روشی او پوزه چه ده یو غزروب لیلی پا نامد سپتوم چه نزل سپتوم چه ده از هجاب دی پوزی چه ده یعنی ده کوم غزروب یا کرکه کردو که چه پوزه پا دو برخویشی دو تا هجاب انف یه ده هجاب انف بانده پشار روشی و کوخشی چون در کرکاگ هغه د کرکاگ یو دست نرم مواد کایده نو هغه که فشار سره مواجه شي کده شي کوش خصوصا په ماشومان که نوی زیګدن او ماشومان که خوده دو الاستیکیت یا قابل د ارتجاعیت نورم زیات وي نو کایګی کله چې کوش ولا نو یو طرف ته پوزه بند شي یو طرف ته پوزه پراخ شي نو دایدي سبب کې چې کوم طرف ته چې پوزه پراخ ده اغل ته خپل نورمال غوخه چي دي یا تورمیناتونه یا قرائنات تو چور تویل کی دا قرائنا چون دو یو طرف تیر پراخ ده نو وجود یو اکسن عمل خیلی اغا نسبی غطیوی چه دا دیر پراخوالای کم که ابل طرف خونو بندش مغو کگوالی دی پرده منز تر وڑای ده او دی وجه نه بندش دی پوز ماشوم تا پیداش معمولا د دو تداوی چه دا پا وڑو سنو که دوم رخواس تا ترجی نور کول کیگی خصوصا که پوز پرده کگاوی دا نوی ایما چه دا کگوال بسل پیساد تا پا ماشوم که موجود وی یو احتمال ده کنه دا توقع پوری چه ماشومو نلیدل چه سرده قطعی نشی ویلی چه دا مشکل بیوی خو یو احتمال داشت ده چه اکثر ماشومان چه پا ماشوم تو با دا خورناس و بندش دی پوز دا مشکلات لیری که دا جیو ویلاتیم دا دی پوز دی پرده کگوالا یا دی جاب انف کگوالا یا دی اینس یا جویت نظر سپتوم دو وجه وی او دو تداوی نو صرف دغه دا چې چون دیو طرفه ماشوم پوز سروی وړه دی د بل طرفه کوګواله کې مان سترګلای بندش مان سترګلای نو الته یو څه افرازات خو مخه پوز په نورمال ډول افرازات لري دغه افرازات الته و چیږي او زمينه چون کګام د زمينه و چول د پوز تم مساعده ده در چقون هم نسی دغه بل افرازات هم چې دیدم الته و چیږي خیکیږي نو دی وجه نه بیا نورم دا بندش دیوتی نو که خبر داوی خوستان که آقا ماشومان چه نوی پیدا شوی دی او دا مشکل دیدی تا ماشوم خو غرد دی نو چه آقام دا غرچق پاک وقت نا وقت غرچق پاک او ملگوبین چه که کنه پا دواخانو که پیدا کیگی او که داشی چون دوم رخواست مشکلات و ضررم نلیدی نو آقا ملگوبین چه که کنه که داشی سره استعمال که او دیگو سره دا نتانا دا چه یو چه بندشونه ورسه بهتره که دا غرچق مرسه نرم کیگی چون آقا سودیم کلوراید لیدیم. نو آقا نفوس که پا آقا که پا خیخ که او خیخ نرمیگی او خیخ باید که ماشوم مور وی نوی پیدا شوی وی والدین خصوصا مور یه نو خیگونه ده پا مچنک یا پا غاک پاکول پا پلتو بانده ده پوز ارچق و شان پاکی وی او برالاوی ده غصه خواهد پوز گوڑاول هم یو خواه ساده لیرده او که چه ماشوم قط ویل که تا که داشی پا دیر کم امال گه پشیرگر موبو که واچی پوز پیو منزی یا ملگوبین آقا سیرومونه پا نامد سودیم کلوراید سیرومونه پیدا کی گی سفرشاره نفیسه ده نو آقا زر سی پینز سو سی آقا وخلی یا پا پینز سی یا لسی یا شل سی بم ببانده پوز پیو منزی او بل علاوه دی غوط سخه غط ماشومان و وارو ماشومان تا کده شی بعض وقت بخار تفت هم دیر گتا که چون آقا هم ده ارچقو ده نرمبالی که کومک رایشی یا ده پوز بندش که کومک رایشی نو پا دو خاطر کده شی صرف بخارات ده جوش و بو وخلی او یا کده شی چه کرستال منتول یا ویکس و ده شانم چه لکت انتیسپتیک تاثیرات هم کده شی ولی ری او که چه ده موضعی داول کده شی لگن تانم کنترول کن و ده شانم که ورسه زمیمه شی نو نور الان نور علاوه ده غوط سخه ده پوز غوراول هم توان نلیری خصوصا اگه ما شما چه نوی پیدا شویدی باید کشش بوشی چه ده غوارین مواد که ده مثلا زیر غواروی یا مثلا ده چه چه مگو تاس به دسترس کدی یا واسلین وی وکس که خصوصاً په نوی ماشوم چې پیدا شوی وي هغه لږ هغه زیاته یا په حساب سره هغه قوي غوندېدي او د پوزې د تخریش سبب کې غشای مخدوی تخریش سبب کې فیصدي لږ زیاته ده. نو په دې خاطر بیا کېدای شي و د واسلین سره مکس کا چې لږ هغه فیصدي ضعیفه شي او په دې ترتیب بیا کولای شي چې پوزه پې غواړه کا دننه پوزې بیرون هم که غواړه کا څه مشکل نه لري، ولې د موږ دننه مطلب دی. خو یو ټکی ته د متوجه خصوصا هغه ماشومان چې نوی پیدا شوي دي چې دغه غوړ داسې ډیر ونه چوي چې بعضې وخت کېدای شي طرق تنفسي تلاړ شي او د اسپایرش نمونیا یا د سینه بغل سبب شي. نو داسې ډیر کم کېدای شي یو څاڅکه یا دوه څاڅکه په پوزه کې واچوي او د پوزې د غوړوالي او د بندش د رفع کېدو کې انشاءالله کومک کا. او د تا ماشوم نه کلان چې دی نو دا بعضې وخت کېدای شي که بیا چیرې وکتل شي ضرورت وي او ډیر مشکل زیات وي نو کېدای شي بیا هغه پرده ترمیم شي. پرده ته معمولا عملیاتی نه دی، پرده چی دی توصیه ده که چی دوله ساتل از کلون و روسته وشی چون ده پا دی وارو سنو که وشی دو غط جنجال نه لیری. یو جنجال ده ده چه ده ماشوم چون سنی پا غطه داده یعنی ده غطی گی مخ کاسه هم غطی وجود طول غطی گی نو که دهشی ده ده مخ پا کاسه که ده لکسه پا ده تشکل که لکسه تغییرات را ویلی یعنی مخ کاسه سعی نرمال دول کوم نشونه مو چې دغه لګ برهم وخوري لګ وډیره او علاوه د غوڅه چون دا ماشوم مخ په غټې دوه دی د په برالوی دی چې د ټول وجود غټې پوزم غټې دوه کده نو کېدای شي دغه بیرته انحراف هم دوباره پیدا شي. نو په دو خاطرم زیات ترجیح نور کول کی چې دول ساتلس نه ټیټه شي. خو هغه ماشومان چې ډیر مشکلات ولري نو غو طبيعه د پوزې د پرده ترمیم یا سپټوپلاستی عملیات اجرا کیږي او هغه بندش قسمی دفع کیږي. بیا که ضرورت وو کېدای شي پاست ول ساتلس که بیا هم د مشکلات وو کېدای شي دویم عملیات هم ضرورت پیدا کا. بر علاوه دې څخه بیا نور علتونه هم شته دي، مثلا خصوصا په ماشومانو کې خو هغه ماشومان خصوصا چې دوه درې کالونه پورته وي او ته نو لاسو ټیټ وي نو هغه کې یو بل کتله ده په نامه د ادینوید. دا ادینوید چې ده په خپل یو لمفاوي نس چې ده چې د هغه سوروي چې د پوزې په ستوني طرف تخلاصي چې نزوفرنګس موږ تاسو ورته وی یا بلوم انفي نو عقل ته وک نسجی لمفاوي کتله ده او هغه کتله هم تمایل دلیری چې پس د دوه درې کلو غټ شي د غټوالی پیدا کا خصوصا کلتاب 104 شي. نو بیا کچېره هغه کتله د لمفاوي نس چې په نامه د ادینوید دی غټه شي وي نو دا هم بیا ضرورت پیدا کوي چې کله موږ دا عملیات کو دا پیساب سه لری کو تر څو چې هغه پوز سوروي چې په ستونی کې خلاص شوی دی دغه مخه خلاص شي او د بندش ور صرف شي. علاوه د دو نور کده چې روزشونه هم مثلا یو شخص دی او څو قسمی بندش دی دوی وجه پیدا لري چې د پوز پرده کاغه ده بل خونه چې رزه شو یا و ور ور سدله کده رزه شو دی رزه شو وی ویروسی رزه شو نه نه وی یا د اساساتی رزه شو نه وی نو د بندش چون یو قسمی بندش حل تشته یو قسمی پرسوب د دورزشوی وجه نه په پوزه کې پیدا کی پوزه قشای مخاطی یو عکس العمل کوي پرسوب ځان کې ځان کې پیدا کی تر سو پر دغه ویروسونه دغه حساسیتي مواد چې دیده چې وجود ته داخل شي دی دو دفع وکا نو د دې په خاطر کې دشه د بندش نورم زیات شي. نو بیا په داس حالتو کې د غرزشونو تداوی په کار ده یا مثلا په پوزه کې کاتالات د کاتالات کې دش سلیم وی خبیس وی نو دا کاتالات هم کول شي چې د پوزه د بندش سبب شي یا فنگسی هم افاتی یا نور ویروسی یا فوتی چې ده هم د پوزه که بندشون هم منستر وشه یا تا دغه عادی مگه تاسو دانه ورتوی دغه دم که دشت چی یا میکروبی دانه بسن هم ده فولیکول ده خپل ده پوزه ده وقتو فولیکول که التهابی شد و نزل فرانکل ورتوی ده هم که دلش چه پوزه بندش منستر یا پوزه یا زربلی دلی ماشوم یا چوک متوجه شوی نی پوزه پرده که وینه جمع شی یا وینه بیا که پو ست تداوی شی خو وینه تخلیه کیگی یا که لگوی کده شی جان جذب شو چه جذب شو لبیا کده شی ده پوزه ده پرده ده پندوالی سبب شی بنده شو په قسم ده دوامدار منستر آوری او که چه انتان مداخله و که پا ده غوینه که نو کده شی ده نزل سپتم اپسیه پا منستر آوری چه بدو حالت کده شی بیا تبه و زانخوگه و ده پوزه سرواله و ده شه آنم منستر آشی نو عوامل مختلف دی نظر عامل تا باید انشالله چه تداویم کی خو که چه مشکل زیاد بیکه خبر ده چه متخص گشکولی سر تاسو نجده نو گره و غیلت پیدا شد و دیلت مطابق تداوی بوشی
دیر زیاده من انا رکتر سپ آوریدون که دیر دی بل آوریدون که برا واخلو. اسلام علیکم. اسلام علیکم. پخیر اسے پخیر رغلی خبرونی تا نوم دیت صدر کم زینہ دیاری کنی والی
خیر محمد میں نام دے دے خوش نمالی کنی والی
خیر محمد لخوص تا میرہ بانی وکا دوگوگ آوستونی ناروغیو پا آڑا باندی که پختن لاری ڈاکٹر سیب سید امین نوری را سر میل ما دے مطرحی کا
ڈاکٹر صاحب نے مدد پختنا نہ چلما یو بچائی جائے تے پنجل اسکول اسے کلی بیوی ہم بیا میں خوش کی وہ ڈاکٹر تا ویر ویس تو وی وی چا غزے او گینا وہ کو تو دے پور پر ایک ہے دا گینا کر نہ کی دا تو دے درین دا زاف لو پزرا چور گا جی اور بھی یا وہ چا دے خین نہ سکتی جی تو سو اختر تا دے بیا گشا کو تو خلا گشا کی چ پور پر دی کرے پرے ہے
اها سما دا تاسو پتا ما اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
خیر محمد خان وروره دا د غوګو دروندواله یو کونواله چې دی دا ډیر عوامل لري کدای شي دا دروندواله مثلا قسم دی ولادي منستر غلوي چې دوی ته موږ کانجنټل هیرنګ لاس وایو او یا ورسته دی غونه په قسم د کسبي منستر غلوي چې دا کسبي هم بیا عوامل مختلف لري یو تعداد امراض داسې هم کېدای شي چې وی چې مثلا یو شخص دی په شکل د ارسیه د کونواله وړای خو چې نوې پیدا شو دا ورسته یعنی کونواله او دروندواله نشته خو هغه مشخص سن نظر هر مرض تفرق کو کېدای شي چې په مثلا نوې بلوغت کې پیدا شي کېدای شي ته په 15 کلنۍ او چې ته ورسته دی غو پیدا شي د غوګونه ورو ورو درانه شي او بل اخر دروندواله ته دی اندازې چې ماشوم یا شخص اتوانه وري او دغه حالت بیا معمولا کېدای شي په هغو اشخاصو کې چې یا په مور بعضې امراض په وخت حاملګۍ کې تیر کړي وي چې خاص معرضونه دي په نام د تارچ یا دیګي چې مثلا یو نمونه توکسوپلازموز استه یا روبیلا د یا د نور امراض چې په سیمپلکس دی یا د نوري چې دي دغه هم کېدای شي یا سایتومیګالو وایرسونه امراضونه چې دي دا کېدای شي دغه چې مور په وخت حاملګۍ کې تیر کړي وي د تارچ معرضونه نو کېدای شي په دې کې چانس شته چې دغه هغه کونواله پیدا کړي یا یو ماشوم دی د مشکل مې لري مثلا په ماشومتوب کې زیړای تیر کړي زیړای ډیل ورډ شوې وي نو په دغه اشخاص هم کېدای شي یعنی تمایل دي ته لري چې د کونواله پیدا شي یا یو ماشوم دی د سیستم عصبي مرکزي التهاب او میکروبی حالت تیر کړی دی مننجایتس تیر کړی سی ان انفیکشن تیر کړی دی نو په داسې حالتو کې دغه ماشومان کېدای شي بیا د دروندواله او کونواله پیدا شي یا بعض وخت کېدای شي د پیرسي ډول مثلا په فامیل کې د ډېر نږدې ودونه یې کړي وي مثلا د تر لور چا کړی ده یا خاله لور چا کړی ده یا هم داسې ماما لور داسې ډېر نږدې ودونه هم بعض وخت دغسې مشکلات کېدای شي بعض اشخاص که پیدا کړه خصوصا چې فامیلي تاریخچه هم ولیدي او بعض وخت په کسبي ډول پیدا کړي مثلا یو معمولي علت یې دا دی چې د غوږ په خپله چې دي یو تعداد غدوات لري چې مثلا سیروس وسوس ګلند یا سیروس هومینوس ګلندز دي یا غدوات دي چې د دو غدواتو وظیفه دا ده چې په غوږ کې موم چې موږ تاسو یې واکس تولید کوو او دا واکس خپله وظیفه لري الله پاک چې هر شی پیدا کړی دی په وجود کې هغه به مطلب نه دی خو بعض وخت کېدای شي یو شخص په مطلب پوه شي او بعض خلک کېدای شي مطلب پوه شي نه چې دغه غدوات هم الله پاک دوی په خاطر خلق کړی دی چې دلته دغه ګرد خاوره دوړه میکروبونه کړه چې داخلي نه د بوغو جذبيږي او دا په معمول شکل چي دی د مخمو تاسو مثلا جوول کو د خلک د حرکتو د په واسطه ده موم دی غوښ چي دی روزي او ضرورت دی تنه پیدا کی چې دا سړی باید پاک کای او ومنځي خو بعضی وخت دغه غدوات یا تنبیشی بیوی یا د کانال د غوښ اناتومی نورمال نه وی یا تنگ دی نظر نورمال شخص ده یا کوګوګ دی ډیر نظر نور اشخاص ده نورمال کوم شکل چي دی نو په داس حالتو کې دغه موم الته زخریکیگی پاتیکیگی او بعض وقت خلق متوجه کی نه او د مون پریګدی او پریګدی سخت چې بلخره دومره سخت شې نږدې تقریبا غیر دروغزن خبره وي تیګ غوند شي وای نو دا چې دغه شوه نو بیا مجبوری کی سړی چې دا باید پاک شي او دا تعداد نرم کاون کې چککو په واسطه د یو چرک نرمیږي بیا پس د غو د متاسین غشولو په واسطه دا پنځل کیږي او دا چرچ و باسل شي معمولا مشکل راپښ بر علاوه دغه څخه یو شخص دی په مزمن ډول یا چرک دی دماغ لري یا په مزمن شکل دی د غوږ دردای تیر کړي خصوصا متوسط غوږ نو دغه هم کیدای شي چې په مزمن شکل دا مرزونه تیر کو کیدای شي ورو ورو دغه غوونه درانه شي یو ما غته یا تکلیف ته منامه د هیڅ اوتات میډیا یا هغه غوګ دردای چې چرک نه رسی دوه خطه د غوګ د کانال نه د پکې نه دوه خطه کوم سروای چي موږ تاسو دوه د غوګ کانال نه لیدو یو په هغه کانال دی چې خارجي غوګ د بیرون سره وصل وي چدو تا اوتا تس آغا آغا بی اکسترنال میاد توس وی ای او یو آغا پایب ده چه متوسط غاگ بیا د ستونی سر نخلی وی چدو تا استاشین تو بیانافیر استاخی بی ای او یو بل کانالم پا داخل ده داخلی غاگ که ده چو اغا تا انترنال میاد توس یا کانال داخلی ویل کی چو پاگو که اصلا وجیز سایر کرده نو داغه کانالونه که چه مثلا بندش که من ترسی خوصن ما دا خارجی کانال چه در تاوی یا ما تا دبل کانال چه نفیر استاخی ما ورتاوی او متوسط غاگ ده ستونی سنخلیوی که دو کم بندشونه من ترسی التهابات من ترسی پرسوبونه من ترسی نو که دایش یو شخص دروندواله و کنواله پیدا کن.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې مو ګډون وکړ تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه چې بیا ز ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو اوس په مهربان خدای سپارم الله مو ملشه
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل کلزیمو ایم زور است یا بیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.